د مازیګر څلور بجې دی. قدر منون دوستانو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې خپرونه کې چې زه رضوان مرادی د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او چې په کابل کې د امریکا سفارت وی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازې جیمز ډابنس په یو رسمي سفر کابل ته راغلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې څرګندونو هم خبرېږي چې وایي په نږدې راتلونکي کې ښایي یو پلاوی د خبرو لپاره قطر ته واستوي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرائیل حکومت نن ویل چې له غزې تراړې څخه د راکټي حملو په ځواب کې هوایي بریدونه کړي دي. د اکوادور د بهرنیو چارو وزارت چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ایډوارډ سنودن د پناه اخستلو غوښتنلیک ورته رسیدلې ده، خو په سر کې له قسیم سول عمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنس نن کابل ته راورسید، او د سولې عالي شوراوي ډېر ژر به قطر ته د سولې د مقدماتي خبرو لپاره یو پلاوی واستوي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنس نن د قطر له مرکز دوحې څخه کابل ته راورسید. په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامې کې ویلي چې جیمز ډوبنس به له جمهور رئیس احمد کرزی او نورو چارواکو سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ډوبنس افغانستان ته تر راستنېدو مخکې په دوحې کې څو هلته له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تر اوسه قطر ته د نوموړي د سفر د جزئیات په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال لطوله لودین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی به د لمړنۍ خبر لپاره قطر ته ولاړ شي.
ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د سولې علي شوراوي مقدماتي تخنیکي هیئت د قطر دولت ته سفر کوي تر څو وکولای شي دا غو مسایل پر اړه باندې چې مستقبل کې په اجندا کې نیول کیږي او په دې باندې به بحث کیږي.
د پریکړه په داسې حال کېږي چې د قطر حکومت په دوحه کې د طالبانو له دفتر د هغوی بیرغ او لوحه راکښته کړې دي. په خاطر د افغان حکومت د دې پلاوی سفر ځنډولی و. ټاکل سوی ده د افغان حکومت او چین ترمنځ په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت د مامورینو لپاره د ظرفیت جوړونې په برخه کې د همکارۍ یو تړون لاسلیک سي. د اقتصاد وزارت ویاند نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته ویل دواړو لورو په دې اړه چین ته د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال د سفر پر مهال موافقه وکړه. ښاغلی امین په دې اړه چې چین به په کومو برخو کې د افغان دولت مامورین وروزي ازادي راډیو ته دا ډول معلومات ورکړل.
د دغه تړون په اساس باندې به د افغان دولت مامورین د ظرفیت لوړونې په برخه کې چې دوی څنګه کولای شي خپلان جوړ کړي، دوی څنګه کولای شي چې پالیسي رامنځته کړي او د روزو د ښه عملي کولو په خاطر باندې څنګه کولای شي دوی خارجیابي وکړي، د دوی په برخه کې به دوی ته په نړیواله کچه باندې ټریننګ زمینه مساعد شي.
نوموړي زیاته کړې چې د دې تړون له مخې به د افغان دولت کارکونکو ته د چین په مشهورو پوهنتونونو کې د شو اقتصادي پرمختګونو د پالیسیو او ښه اقتصادي سیستم د رامنځته کولو په برخه کې هم روزنه ورکړل سي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې نن له غرمې مخکې د سبز په سیمه کې پر پولیسو د نامعلومو کسانو لخوا ډزې شوي او یو پولیس پکښې ټپي شوی دی. د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو ته ویل دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو تحقیقاتي پلاوی له څارنوالانو سره سیمې ته د یو شمېر کسانو د نیولو لپاره ورغلل. د ښاغلي امین په خبره په دې ارتباط یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي هم دي. د راپورونو له مخې تر دې پېښې وروسته یو شمېر خلک په مظاهرې راووتل. او وروستی کورنۍ خبر هم ده چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 15 تنه قاچاق وړونکي له 12 تر 13 کلونو پورې په بند محکوم کړل. د مرکز په یو اعلامې کې ویلي دا کسان د هلمند، بغلان، ننګرهار، دایکندي او لغمان اوسېدونکي دي چې ورڅخه په مجموعي توګه 40 کیلوګرامه هیروین، 6950 کیلوګرامه تریاک او 9600 کیلوګرامه چرس ترلاسه شوي دي. د یاد مرکز د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال هم 114 تنه قاچاق وړونکي تر 40 کلونو پورې په حبس محکوم شوي وو. دا کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان صدر اعظم وایي چې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف باید د خیانت په تور محاکمه سي. صدر اعظم نواز شریف نن د دې هیواد پارلمان ته وویل مشرف به د خپل جرم د ځواب ویلو لپاره د محکمې په وړاندې درېږي. شریف پر پخوانی جنرال پرویز مشرف تور لګولی چې په 1999 کال کې د پاکستان منتخب حکومت اعلان کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل او په 2001 میلادي کال کې یې اضطراري حالت اعلان کړ. د پاکستان دوستورو اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم نواز شریف د نننیو خبرو هرکلی کړی. په پاکستان کې روغتیایي کارکونکو نن وویل چې په ګلګیت بلتستان کې د لسو وژل شویو بهرنیانو جسدونه د پیژندګلو لپاره اسلام آباد ته رسول شوي دي. دغه بهرني سیلانیان وړمه شپه په ګلګیت بلتستان کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د پاکستان د طبي انسټیټیوټ پیمس یوه ویاند نسیم خواجه نن ازادي راډیو ته وویل
ہمارے پاس جو آئے تھے یہ 10 ڈیڈ باڈیز تھی اور اس میں 10 کا 10 ہم نے کل پوسٹ مارٹم
دیوائی مشتلس جو سدون دلتا دا پیجندول لپار راوڑل سی و چی چلوری و پیجندول سول پو دوی گیدوا چینایان دی یو چینایی الاسلام رکای او یو دا برما دی ٹول پا سر او غارو کی وشتل سوی دی شپاش جو سدون لا ندی پیجندل سوی دا پاکستان پا گلگیت بلتستان سیم که دا بحرانوی سیلانیانو پر دا غدال دا حمله مسئولیت پاکستانی طالبانو اخیسته او ویلی دی چه دا حمله دا بی پیلوت الوتکو دا غبریت پا زواب که کردی چه دا می پا نهوشته منیتا دا دوی یولوی قمندان پا کی واجل سو. وسوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن په پېښور ښار کې د پولیسو پر یو مامور او دغه پر موټر چلون کې ډزې وکړې او دا کسان یې ووژل. د پېښور پولیسو ویلي چې دغه وژل سوی مامور امان الله خان نومیږي چې د ښار د ټرافیکو پر ریاست کې کار کاوه. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو نیټه نن اعلان سو او د دې هیواد دولتي مطبوعاتو ویلي چې دغه ټاکنې به د پارلمان د پریکړې له مخې د ډسمبر په 15مه نیټه ترسره شي. ویل کېږي چې له 1991 کال راهیسې چې ترکمنستان له پخواني شوروي اتحاد خپلواکي اخیستي دا اول وار دی چې د دې هیواد په پارلماني ټاکنو کې به تر یوه زیات سیاسي ګوندونه برخه اخلي. په ترکمنستان کې تر یو کال مخکې پورې هم یوازې یو سیاسي ګوند ثبت سوی و او فعال و چې پخوانی کمونیست ګوند او یا اوسنی د ترکمنستان دیموکراتیک حزب دی چې د ترکمنستان ولسمشر یې رهبری کوي. خو په ترکمنستان کې دوهم سیاسي ګوند تیر کال د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په اجازه فعالیت پیل کړ. رپورټونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن هغسې چې مخکې توقع کېده نن له مسکو څخه هوانا ته نه دی الوتی. رویټرز خبري آژانس او د روسیې خبري آژانس انټرفاکس وویل چې له مسکو کوبا ته تلونکې الوتکه نن له سنودن څخه پرته والوته. داسې انګیرل شوی چې شای ادوارد سنودن اکوادور ته ولاړ سي. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو نن وویل چې دوی ته د ادوارد سنودن لخوا د پناه غوښتنې لپاره لیک ورسېدلی دی خو دوی ویلي چې حکومت یې لا تر اوسه غور ورباندې کوي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن وویل چې د دغې مسئلې په اړه یې ټولو هیوادونو ته قانوني معلومات استولي دي. او نن به په روسیه کې د هغو دولسو تنو محاکمه پیل سي چې تېر کال یې د مسکو ښار پر بلوتنایا چوک کې په لتشدد څخه ډکو مظاهرو کې ګډون درلود. دا کسان په ډله ایزو ناکراریو جوړولو کې د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. روسي څارونکي ویلي چې د پیښې پلان یوه ګرجستاني سیاستوال جوړ کړی و خو دغو کسانو هم لاس پکې درلود.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 12 اټکل شوی. په کندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 26 اټکل شوی. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 8 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 28 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 29 اټکل شوی.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی جیمز ډابنس په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د افغانستان په خاص توګه د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې له شورا چارواکي وایي تمه د پراتونکو څو ورځو کې یو پلاوی قطر ته سفر وکړي.
دا به د هغه شرایطو د لاندې ترسره کېږي کوم چې قبل ورباندې توافق شوی دی چې د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د سولې عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان کې دی او له هندي مقاماتو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي. دا فراوسیدون کې له ترانسپورټي ستونزو شکایت لري او وایي چې دولت باید په دې ولایت کې د ملي بس ترانسپورټي سیستم رامنځته کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې د نوې لړۍ اوري او د خزو ونیس پروګرام نیمه نړۍ هم خبريږي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډېر واضح ډول اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي جیمز ډابنس په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی. ډابنس له دې وړاندې قطر ته تللی او چیرته چې شپږ ورځې وړاندې طالبانو خپل دفتر پرانست. سیاسي څېړونکي په دې شرایطو کې افغانستان ته د جیمز ډابنس سفر ګټور بولي او وایي چې امریکا په دې هڅه کې ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې جیمز ډابنز به په دې سفر کې ولسمشر حامد کرزي او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو موضوعاتو او د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه دا د جیمز ډابنز دویم سفر دی چې کابل ته کوي. د امریکا د سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی ډابنز به په دې سفر کې د پخلاینې په بهیر چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو حامد کرزي او باراک اوباما د خوندي او باامن افغانستان په هدف موافقه پرې کړې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې جیمز ډابنز په خپل دې سفر کې افغان چارواکو ته په قطر کې د سولې د نویو پیل شوو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د دې شورا مرستیال عطاالله الدین ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استازي له معلوماتو خبر شي بیا به په خپلو شرایطو له طالبانو سره خبرې وکړي.
طبعاً دی به په هغو مسایلو خبرې وکړي چې له طالبانو او قطري چارواکو سره بحث پرې کړی. دی به له ولسمشر کرزي او بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه ولري. موږ به له حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه د جیمز ډابنز د سفر معلومات واخلو او د خپلو شرایطو له مخې به بیا خپلو خبرو او سفرونو ته دوام ورکړو.
جیمز ډابنز کابل ته تر سفر مخکې قطر ته تللی و چیرته چې شپږ ورځې وړاندې طالبانو خپل دفتر پرانست. طالبانو په قطر کې په خپل دفتر د اسلامي امارات لوحه او بیرغ پورته کړی وو چې افغان حکومت یې په اړه عکس العمل وښود او له امریکا سره یې د امنیتي سند په اړه پیل شوې څلورم پړاو خبرې وځنډولې. سیاسي څېړونکي په دې شرایطو کې افغانستان ته د جیمز ډابن سفر ګټور بولي او وایي امریکا غواړي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. افغان کتونکی حاجي سید داود هم ورته نظر لري.
د افغانستان د خلکو غوښتنه سوله ده. زه یقین لرم چې امریکایان هم د زه د کومې دا غواړي چې دا مسله د سولې د لارې حل کړي. په دې هغوی ویلي دي چې موږ تر 2014 پورې جګړه پای ته رسوو او دلته باید مذاکرات شروع شي او دا مذاکرات باید د افغانانو ترمنځ شروع شي. زه د جان کیری او د جیمز ډابن د سفرونه یعنی زما په تحلیل وان باندې دوی غواړي چې افغانان سره خپلو کې کینی.
تر اوسه معلومه نه ده چې د جیمز ډابن له سفر سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون ځنډول شوې خبرې بیا پیل شي او کنه. خو یو شمیر کتونکي او د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیکول ګټور بولي او وایي افغان حکومت نه باید دغه سند د سولې د بهیر ښکار کړي. د ښاغلي ډوبن سفر ته د یوې داسې هڅې په توګه هم کتل کیږي چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه به د افغان دولت اندېښنې له منځه یوسي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د امریکا سفارتوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي جیمز ډابنز په کابل کې دی او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بل افغان چارواکو سره خبرې ترسره کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي تمه د پراتونکو څو ورځو کې یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې دا پلاوی به هغه وخت ځي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پړه د افغان دولت شرطونه ومنل شي. ناجیه صاحبی او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی یو پلاوی د لومړنیو خبرو اترو او د راتلونکو خبرو د اجنډا د ترتیب لپاره په نږدې راتلونکو کې قطر ته سفر وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله الدین د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کچېرې د افغان حکومت مخکینی شرطونه ونه منل شي نو دغه سفر به نه ترسره کیږي. ښاغلی الدین د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مخکینیو توافقاتو او شرطونو په عملي کېدو ټینګار کوي.
دا به د هغه شرایط چې دلاندې ترسره کیږي کوم چې قبل وربان توافق شوی دی چې د قضیې مالکیت ته د غالي جهت د قضیې او د مذاکراتو طرف ته د صلح عالي شورا د افغانستان په نمایندګۍ باندې اوسي. په مجموع کې هغه شرایط چې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره د یو خط په ضمن کې ورباندې توافق کړی دی، په هغه شرایطو باندې به دغه مسائل تعقیبیږي.
ښاغلی لودین وویل چې دا پلاوی به د قطر له چارواکو سره ګوري، خو دا یې ونه ویل چې د طالبانو له استازیو سره به خبرې ولري او که نه. په قطر کې د طالبانو دفتر تېره اونۍ د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویل یې دا دفتر باید سیاسي بڼه ونه لري، د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانیستل شو. افغان دولت د دې په غبرګون اعلان وکړ چې قطر ته د سولې د خبرو لپاره پلاوی نه لیږي، خو ښاغلی لودین وویل چې اوس د دې پلاوی سفر ته لاره هواره شوې. ځینې کارپوهان وایي چې طالبان په هغه شرایطو کې قرار لري چې په هر حالت به له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم هیئت چې د سولې عالي شورا لخوا قطر ته سفر کوي تصمیم نیونکی به نه وي.
دغه هیئت چې د شورای غواړي چې قطر ته ورشي یو ضعیف هیئت وي، تصمیم ګیر و نه وي، یوازې و یوازې د طالبانو سره د اجنډا په سر کې بحث کوي. وروسته تصمیم نیونکي بل څوک وي، بل هیئت وي.
قطر ته د سولې د عالي شورا یو پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د امریکا او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي جیمز دوبنز تازه د دوحې له سفره ستنه شوي دي. ښاغلی دوبنز د دوشنبه په ورځ کابل ته هم سفر وکړ او له افغان چارواکو سره به په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړي.
د ناجیه صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې د دوی یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د قطر د دفتر او په دې اړه د امریکا او د افغان حکومت د دریځونو او په دې کې د اختلافاتو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستل کېدو وروسته د رامنځته شویو لانجو په دوام د کابل او واشنگټن د کړکیچونو اړیکو د ترمیم په مقصد د امریکایي چارواکو د هڅو د چرکېدو خبر ورکوي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د خاص استازي جیمز دوبنز د وروستیو لیدنو کتنو په قطر او هند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او همداراس د یو لویدیز ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې واشنگټن په بیړه له کابل سره د خپلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. د دې تحلیلي مطلب مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو وروسته چې د کابل له سخت عکس العمل سره مخامخ او په نتیجه کې د سولې په هڅو کې د ناکامۍ خطر رامنځته شو، امریکایي چارواکو په بیړه د افغانستان او امریکا د اړیکو د ترمیم هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی جیمز دوبنز نن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه خبرې وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي تمه کېده چې د قطر د دفتر له پرانیستل کېدو سره به د سولې په خبرو کې یو مهم پرمختګ راشي، خو برعکس ولسمشر کرزی یې سخت په غوسه کړ او په نتیجه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې اترې وځنډولې او د سولې خبرو ته یې د حکومت د هیئت له استولو ډډه وکړه. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د سولې د روانو هڅو له وروستیو جزئیاتو خبر دی په قطر کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو له وجې د افغان چارواکو غوسه تاییدوي. دا مقام چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی وایي دوی په لومړي ځل له افغانانو دا خبره واورېده چې په دې ډول سره د طالبانو د دفتر له پرانیستلو څخه نه و خبر، نو ځکه امریکایان اوس باید هڅه وکړي چې دا ستونزه حل کړي. د ورځپاڼې په وینا ستونزه د قطر له دفتر څخه د طالبانو د استفادې په څرنګوالي کې ده. افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې دفتر کې د طالبانو د بیرغ په اوچتېدو او د طالبانو د اسلامي امارت د لوحې په لیدو سخت حیران شول. په لومړي سر کې د قطر په دفتر کې د سولې خبرې د پنځشنبه په ورځ په پام کې وې. د خبرې د افغان حکومت له اعتراض وروسته وځنډیدلې او تر پرون ماښامه د یاد شوي ډیپلوماټ په وینا د طالبانو لخوا داسې کومه نښه نه ده ښودل شوې چې دوی له پلان سره سم خبرو ته چمتو دي. دا مقام وایي که طالبانو ته هغه شرایط چې امریکا وړاندې کړي د منلو وړ وي، نو د امریکا لورای خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. دای وایي طالبانو نه ده هو ځواب ورکړی نه ده نه. د تیرې شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شي نو واشنگټن به د قطر دفتر بند کړي. په همدې حال کې د طالبانو یو مقام د قطر له ټلویزیوني چینل الجزیره سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی خبرو ته تیار دي او د همدې لپاره په قطر کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي مقاماتو سره د خبرو لپاره په نوې ډیلی کې د جان کیری با په دغه درې ورځني سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسایلو په ګډون په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د هند اندېښنو په اړه هم خبرې وکړي. کیری په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجې ته په پام سره نن په نوې ډیلی کې ویل چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو شرایط تر اوسه نه دي پوره شوي. هغه مخکې د دفتر د بیرته تړلو خبرداري هم ورکړو. نوري اس نوري پړه رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل هندي سیال سلمان خورشید سره وکتل. دوړو خبرې د سوداګرۍ او امنیتی اړیکو پر پیوړی کېدو متمرکز وي. د دولت په چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین ویل د امریکا او هند بهرنیو چارو وزیرانو د کلنۍ خبرو څلورم دور تر سره کړ. هندي چارواکي وایي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هند ته په دغه سفر کې د هند پر هغو اندېښنو هم خبرې وکړي چې دا هیواد له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او طالبانو سره د خبرو په اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دوشنبه د ورځې په ورستیو کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. جان کیری د یکشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د یوې وینا په ترڅ کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د هند پر رول ټینګار وکړ او همې له خپل رقیب پاکستان سره د هند سوداګرۍ اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه. جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه هند ته د لومړی سفر دی زیاته کړه چې هند په افغانستان کې د روان کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. کیری له هند څخه چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل ورته په هیڅ صورت د زغملو وړ نه دي په ټینګه په افغانستان کې د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. جان کیری وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د موجودو ستونزو په اړه واقعي بین دی او افغانستان باید بیا د نړیوال تروریزم په اډې بدل نشي. جان کیری چې له قطري چارواکو سره تر خبرو وروسته هند ته رسیدلی وویل په هغه بڼه چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له سمبولونو په لمسوونکي توګه کار واخیست، خپل بیرغ یې پورته کړ او لوحه یې ولګوله. د دوی دغه کار اوس دی دې ته اړ کړی چې دغه دفتر په بیرته تړلو غور وکړي. هند ته په دې سفر کې له جان کیری سره د انرژۍ د وزیر په ګډون یو لوړ رتبه هیات هم ملګری دی. په پام کې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته لاړ شي، خو د راپورونو له مخې اسلام آباد د کیری سفر د سوریې د روان بحران له امله ځنډیدلی دی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د روسي تحولاتو د سوریې پر حالاتو خبرې کوي. ټاکل شوې د ناتو عمومنشي هم د بهرنیو چارو وزیرانو ته د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. د موضوع نور جزئیات فرهې وړاندې کوي.
که څه هم په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ډېرې خبرې به د سوریې په اړه وي، خو په دې غونډه کې به د افغانستان پر تحولاتو هم خبرې وکړي. ټاکل شوې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې تېره اونۍ کابل ته تللی و، اروپایي اتحادیې ته به د افغانستان د وروستیو پرمختیاوو په اړه معلومات ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس کاترین اشتون نن خبریالانو ته وویل چې له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې مهمې دي. نوموړي زیاته کړه ډېر مهمه ده چې موږ په راتلونکي کې د دې هیواد د ملاتړ لپاره د یوې اوږدې مودې پر ستراتیژي فکر وکړو. له دې وړاندې یو اروپایي مقام چې د خپل نوم له ښودلو یې ډاډه کړې وه د المان خبري اژانس جی بی آ ته ویلي وو اروپایي اتحادیه د امریکا دغه پلان چې له طالبانو سره به خبرې کوي له نږدې څاري. ویل کېږي چې په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستنه هغه موضوع ده چې اروپایي هیوادونه غواړي له تازه تحولاتو یې خبر وي. له دې وړاندې د ناتو عمومي منشي د پنجشنبه په ورځ هیله من و چې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ پلان سوي خبرې به ژر تر ژره پیل سي. تر اوسه اروپایي اتحادیه په دې اړه په څرګنده څه نه دي ویلي او خپل دریځ یې نه دی مشخص کړی، خو امکان شته چې په نننۍ غونډه کې به په دې اړه او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وسي. له افغانستان سره یو ځای د سیمې یو شمېر هیوادونو پاکستان، چین او روسیې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. ټاکل شوی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د سوریې د اوضاع د اسد رژیم له مخالفانو سره د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. د اروپایي اتحادیې ټول غړي د فرانسې او برېټانیا په شمول چې هڅه یې کوله پر سوریې د وسلو تحریم بند سي ژمنه وکړه چې د اګست تر میاشتې به د سوریې د حکومت مخالفانو ته وسلې نه ورکوي. او دا په دې هله چې شایي په جنیوا کې به د سوریه په اړه د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. اروپایي اتحادیه د امریکا او روسیې د دې طرح ملاتړ وکړ چې د سوریه د جګړې د ختمولو لپاره دي د ټولو خواو سره د یو سیاسي انتقالي حکومت په اړه خبرې وسی. په هر حال د غونډې ټول جزئیات باید نهایي سي، د غونډې نیټه او دا څرګند سي چې په غونډه کې به چا ته بلنه ورکوي. د جرمنی خبری آژانس جی پی آ چې د دې غونډې مسوده یې لیدلې ده وایي د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس کاترین اشتون به په نننۍ غونډه کې د سوریې د جګړې د ختمولو پر یو سیاسي حل، بشري اړتیاوو په سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کېدلو او له دې څخه اروپایي هیوادونو ته د امنیتي خطر په اړه پر یو جامع میتود یا طرحه خبرې وکړي. کاترین اشتون په برسل کې له غونډې وړاندې خبریالانو ته په دې اړه وویل بالاخره سیاسي پروسه ته اړتیا لیدل کېږي او بس باید سیاسي پروسه مخته یوړل سي. هر څومره چې ژر پیل کړو همدومره بهتره ده. ډېره مهمه ده چې خلک ژر تر ژره د دې هدف ته لاسته راوړلو لپاره سره راټول سي. زه پوهېږم دا اسانه کار نه دی. زه خوشحاله یم چې په دغه هیواد کې وینې تویول، ترور، وحشت پای ته ورسیږي. خو د روانې اونۍ په پیل کې د سوریې دوستانو او د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هیوادونو یو ځای سوریاغانو ته د نورو وسلو ورکولو ملاتړ وکړ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف لخوا د قانون د ماتولو او هیواد سره د غداري په مسأله کې به نوموړی محاکمه کیږي. نوموړی ویلي دي چې په 2001 کال کې په پاکستان کې د بیړني وضعیت د نافذولو په اړه به هم مشرف محاکمه شي. دا کچرته مشرف محاکمه کیږي نو د پاکستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو به څه ډول اغیز ولري؟ په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بوروال کاکړ ریپورت لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده چې حکومت یې پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غداری د مقدمې چلولو ته ژمن دی. نواز شریف دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ هغه مهال وکړې چې پر پرویز مشرف یې د کیس چلولو په لړ کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي په اعتماد کې اخیسته. نواز شریف په دې لړ کې قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل
میں آج چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے دے کیس تر وڑان کی دو لمخہ خپل داد قدر وڑ ادارہ پ اعتماد کے واخلم او پدی کے چھ باب پر اتلون کی کہ ہر سکی گی ہا بستا سے پسلا او مشورہ پر مخڑو
مشاورت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو اٹھائیں گے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټایر جنرال طلعت مسعود وای پر پرویز مشرف به دا مقدمات ځکه وچلول سي چې اوسنۍ وزیر اعظم او د سپریم کورټ مشر قاضي دواړه د پرویز مشرف په متاثرونو کې دي.
د دې دوی وجه دي. یو خو وزیر اعظم صاحب په خپل د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوی وو او بل یې تر انتخابات وړاندې په خپل منشور کې ویلی وو چې پر پرویز مشرف به مقدمه چلوي. نو ځکه نشي کولی چې له خپلې هغې ژمنې څخه مخ واړوي او له دې سره سره چیف جسټیس په خپله یو ډول نیغ په نیغه اغیزمن وو او ججان هم د پرویز مشرف له لاسه اغیزمن شوي وو.
د پرویز مشرف وکیل احمد رضا کسوری د دوشنبه په ورځ له عدالت بهر لرسنوی سره په خبرو کې وویل پر پرویز مشرف د آئین شپږمه ماده ځکه نه پلی کیږي چې هغه هر څه د ریاست د شیګړې لپاره کړیو.
هغه چې څه هم وکړل د ریاست د شیګړې لپاره وکړل. کنه دوی وایي چې دی ذمہوار دی نو بیا خو شاوخوا 1500 کسان په دې زمره کې راځي. په هغوی کې د پارلمان هغه غړي چې په آئین کې د 19 بدلون په منځورولو سره د پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر د 12 اقداماتو ته قانوني بڼه ورکړه هغه ټول ذمہوار دي.
د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې کچيري پر پرویز مشرف د غداري د مقدمه وچلول سي نو به د ملک پر امنیتي او سیاسي حالت څه اثر وي او کنه؟ نو هغه وویل
کېدای شي چې د اثر پر پوځي اداره پرې وځي. هغه ځکه چې دا وخت پوځ د اورپکیتوب پر ضد یو لوی رول لري. نو چیرې داسې نه وي چې د هغوی پر کارکردګۍ څه اغیز پرې وځي نو ځکه به محتاط اوسېدل پکار دي او دا به باوري کول وي چې دا مقدمه د یوې ادارې پر ضد نه بلکې یوازې د هغو خلکو پر ضد ده چې د آئین او قانون خلاف ورزي یې کړې ده.
کچيري پر پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د عدالت لاله لري د آئین ماتولو دا تور ثابت سي نو به سزا څه وي؟
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ری او د خزونیس پروګرام نیمه نړۍ هم خبريږي.